آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ورکشو وزانو د پروگرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاد سره دا پیغام پریږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی هیڅ څه د شکېدو خواته تللې نه دي ډېر ځای په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډېر کمزوري دي دلته آتا په واته کیلومتري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري نو دلته پراخه ساحسته د شتون ست چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي نو موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام مندرنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنې محمد انیف الهامی ما د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د چ سرش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي متاسفانه چې سرش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ولا د پخوا په پرتله ځکه سرش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور و امده مرزو شتون درلو دي چې د جړی په نوم مرزو لو چې کله انزور اومي په دې وخت په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي همدارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه اوچوي یا به کې داسې کمزوري کوي چې هغه د دې کانل لري چې انزر دانه په خاکري نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سرش کال زموږ په اصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله په همدې وخت کې به پخوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ولا خو سش کال به ډیر کمزورې دي قیمتونه کمزورې دي بازار هم داسې چندانی نه ځلېږي نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنې د وزارت د ځینو موسساتو څخه هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه ژدي په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د اصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل اصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خورو جوړ استي هله کوم الله تل خات آباد لره نومیا تورمان د اوسېګو پختونخوا کې چار صدک افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دي هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړی ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړی ده، تر اوسه پورې بیا غو سره مرسته و نه شو. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چېرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغزته دي تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځئ. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد عمر د ننګرهار د کوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوزه کې چرو جوړ وستې اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. نو موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کېنولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دیان د ایرانیانو د خوانه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره و بیهې بهې لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چې ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي. وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره، ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک دغه خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وخته کې چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مر سلام نیک ہلی ترامات زادہ ریڈیو ٹرول کارکون خبر دو متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ در تکو مر واڑو چدا زمبر آواز امارات پر ور سیر پر ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکیلہ کو چاہیے چ رغلی دا خیر بے مدرک دا کم کو سان چ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ ته اید پیت سیتی بار نور طول کیجی او یازی پاسپورٹونی اخیصا کیجی سی رو کیجی دی ام بیا بر تلس بیر پا جبر سر رجی مدیجی پاسپورٹ اید سیتی بار نلری دلتی
ازادی رادیو ملگر یو جولی از پخیر از خیرات تکراری ده دایم جول او روغ لره داغ او روغ لکلات سی رو و زیر کلات شا جوی ما بین داغ او روغ سلکی تدور میاسی کیگی سی علا ولی ده زخ پل دروریم پنسد اشتاد چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یواری خپل وګوره دغه حال ویدی موږ مریضان را سره وی، زنانه را سره وی، سپینګیری را سره وی، دغه دې موږ غږ کوم ورور شوی بیا ورساو ډېره دوانی به مي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټول کارکونکو سره وړاندې کوم زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمشت ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه مخکېنه دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر اویښتي وو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپاني واوره سوې وه په هغه واورې کې اکثره مالدار ډېر زیانمن سوي وو. دا چې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا لس سل وي، د چا له پنځوس وي، ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښې ډېرې پېښې سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسس هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دی ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. د شمیرې تکرار: 00 001 85 51. مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله من او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 00 003 1500 و 840. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کوره، او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. کوم چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ووایي، او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زنزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان او کارکون کور دون څنګه سچول اس فخر اس تیار روشان تا تم یو زنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی سره زمری د کاکاز ورکسو دی چې دا تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی دا تل سو کلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترک سو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه تر دننه پوری بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیر سلام ده 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده. زه د ورکوڅو عزیزانو لپاره دا خبرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 5 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 5 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مسالی څخه خبره کوم. د فلیلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت په جغرافت کې څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډوی په خپل ځما روان دي. ما پر دغه شمېره کې زنګ راټولوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده. بل پیسه شمېره باندې که زنګ راټولوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسه شمېره ده 0 0 2 0 3 0 2 0. په دغه شمېره کې موږ که زنګ ووایو که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورکتی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري. چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي 0 0 9 5 8 1 1. یعنې 0 3 0 5 9 8 1 یو دوا هم سلام شمیره ده سپر چلور آویا نسو و درو دیش ناویا درو آویا سپر و چلور ن دریه دریه و ن و دریه نو زیلا ده چیز ما پیغام نشر کی خدای پا امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د 213 کابل دغه سیمه کې ده او د چایوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغې ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 5.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادرکه سوی دی د پاره څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات دي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 9 1 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق اکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده یزمبای زوی ده مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړې نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي شمیره په دې ډول ده 00 درې نوي اووه شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درې نوي اووه شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نمه محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو د مغه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ د بلې اټمیز زموږ سره معلومات شریک زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې دی نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي لبرنۍ زما شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 1 4 1 8 8 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو نو موري وای په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بل ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوی و چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوی و
تقریبا 14000 استادان موږ ته روزل دي په دې سره دا تخمینه وای چې دا د پیښو ګراف تر ډیره حدا پورې ښکته راغلي دي یعنی ټول هغه استادان چې ترنسیو دي هغه خوشاله دي او هغه اصول چې موږ ته ښودلي دي هغه اصول مراتي او تر ډیره حدا پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخي په افغانستان کې هر کال په تخميني ډول ل 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپيان کیږي هم چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشټوالي د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالي او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی د اورزګان ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي
ډېر خوشاله یم د ترافیکي چې ډېر کمیږي چې شه کلیږي چې دا روزل دي
موټر چلوونکو د فار په وای چې اواز یې احتیاط پکاله کې احتیاط نه بیا وي شي بیا سان خو ګوري بیا د استاد چلاو ګوري چې په څنګه چلیږي ځکه اوس د حال وګان کې معنی
دا کم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بل هغه لیسنس نه ورکی او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو به چې بند
ده آزادی ملمه
د آزادی ملمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي زموږ ملمنه ډیوه پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډېره وړه راوتلې یم تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي خصوصا د هغوی ماشومان نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده او که هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي واخله راشه وخوره په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده دوستانو همصنفیانې نور دي اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه دی هیره کړې دلیل یې څه و د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه
بلکل د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ نو ډېر به تشویقولو مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل نو موږ به غوښتل څه خبرې ورسره وکړو نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله زما په زړه کېږي ساروان صاحب په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک او لوست زده کړی نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم نو زما به د ژبه څه په کار شي د لیکل لوستو زما څه په کار شي ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده تاسو باید د زده کړې وي کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شی بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کیدای شي چې یو نالوسته انسان راشي نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم به تلوراتلو بیا نو څه وخت به چتلو ډیر کالونه وروسته بتلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دري ژبه هم د همسایګانو نه د دوستانو نه د خپلو ملګریو نه د دوی نه زده کړې ده نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړلې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم، په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشریبی نه یاست، شکار وکی؟
بله، سوان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسانوی ګونګسی وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې دلته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد ده هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله، یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل، زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سر دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، ایدو خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نغه کمی شوې وي. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غر تغییر و، نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفه کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په هغه پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث پر ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، ایدی په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ولې هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته استو، زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما د لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجاد ولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، ترڅو دی بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولی شي چې که د افغانستان د امنیت پک را باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کې دشي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی بخاطر باندې چې په دې باندې پویډرم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باند غوښتل پوی کما چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي کوم لري ورته بهتره دي نو دا پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ور باندې پوی کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نترنې ورځې پوري حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخي دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخي دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتینو والے زموږ تاسو همدغه امنیتی برخه زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسیس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری یا ازدکر و نوکی
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده پا چه بخته است؟
بله افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی ز په لندن کې زما د خپل شرکت دی ز د دې څنګ چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په رقم وست شاید زموږ جنوریدن کوته چې په وطن کې دی یو ته جالب وی چې هلته جونی اجازه نه لري چې شوانځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بله یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ وارداتو صادرات که بودل ده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلتا پنگلستان که غط نوم ورطا جور کرده تقریبا سلاو کسان دلتا کار که ویز ماس را او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم زه چې تلم افغانستان ته اخري زر باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه شته ده نو د زیاتره تاج رانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو چې وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډېر زیات کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم دغه د څنګه سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خدای موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم را راشم چېرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چېرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلکه استه یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه استه. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافق ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله. اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه یې پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرت څومه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، ښایي موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شولې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه. اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ وي ښځې د کرکټ سره څه دي، دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېریږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله په اروپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات څه ورسره مخامخ شول. مزمو خپله په اروپا کې ډېر ژورنالستان نیولې، تر ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ، کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشکړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي، هم وشکړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول که ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجونیم را ووتلې، بیا آسانه شوله. نو بیا په همغې وخت کې وه چې ما شوق پیدا کړه دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرمه. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا م خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف د دې دپاره ما دا کار کوله چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې وه، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پاره هم وست، څنګه تجربه وه؟
تجربه دیره ښه تجربه وه، ما ډېر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي. خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل، موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغې وخت کې، ما وایي چې سفیر صاحب، ما وایي زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضي ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وایي دغه د پاکټ په څټ باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وایي زه د هغې د لاسته لاندې کار کوم، ما وایي چې زه خپله ما ماستري درلوده په هغې، ما زما ماستري لرم او ده د یو بېسواده د لاسته لاندې زه کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړله چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بېخي هغه فکر، ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړل چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم، په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه، ډېره ډېره زیاته مننه.
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانۍ پرانیستي په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشتوالي په وجې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شوه. ښاغلی حیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو، عملا په کې زمنګ د ولس بچي په درسي بهیر مخته وړي. دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي، ټول نه هو تاقونه لري چې دې کې به یو اداره وي او نور به درسي خونی وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازیتوب ولی فرهاد وای د دریم خونځې د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د سکل مو افتتاح کو پروس کلم په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوافتې مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هیله لرم هغه افغانان چې افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړنی خونځې د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختي. شپږم ټولګي زده کوونکی ذاکر الله
مخه چې ماته جوړ شوی هم په خیمو کې ناست باران ورېدو چې باران وشو موږ کورونو ته تلو ګرمي واغ او یا سخت را باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډېر خوشحاله سو نو شو مشکل مشکل نشته هر څه.
د سیمې اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجه له اولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتې وو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی داسې موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی د یو ساعت نه وروسته باد راغلی دی باران راغلی دی او هغه ټوله ورځ یې په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې ده چې په کونړ کې له 500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډیری ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوي هغه هم یا د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی او یا هم بیا رغولو ته.